دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې مازیګرنې نیم ساعت خبري مجله کې مو زه اجملند هرکلی کوم. افغان حکومت وایي د اګست په میاشت کې به د سولې لومړنۍ هوکړه نهایي شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که جمهور ریاست نوماندان خپلې پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه کمیسیون ته په وخت ریپورټ ورنه کړي، له نقدي جرمې سربیره ممکن له انتخاباتو وایستل شي. نور بیا مو هرکلی کو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د افغان ولسمشر د یوه فرمان له مخې نن د افغانستان د سولې د عالي شورا دارالانشا لغوه سوه. د پکتیکا چارواکي د طالب قمندانانو په ګډون د څلور څلوېښتو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي، او د مسکو پولیسو د کرملین د سیاسي مخالفینو له لوري د یوې مظاهرې په درشل کې 200 کسان نیولي دي. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي چې د اګست په میاشت کې به د سولې لومړنۍ هوکړه نهایي سي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې د دغه هوکړه لیک د لاسلیک کولو وخت معلوم نه دی چې د اګست په 14مه به وي او که په 23مه. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په ترڅ کې اوریدلی سي. بلخوا د افغان ولسمشر د یوه فرمان له مخې نن د افغانستان د سولې د عالي شورا دارالانشا لغوه اعلان سوه. تر دې مخکې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د سولې د عالی شورا د لغوه کېدو خبره کړې وه، خو څو شېبې وروسته ارګ لیکلی چې دا فرمان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د لغوه کېدو په اړه دی. ښاغلی صدیقي وړاندې ویلي وو چې د دې شورا چارې باید له دې وروسته د سولې په برخه کې د دولت وزارت لخوا پر مخ وړل کېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا له وړاندې تر انتقادونو لاندې ده چې په لس کلنه کاري موده کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د پکتیکا چارواکي د څلور څلوېښتو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د پکتیکا د والي ویان زیار خان یاد ازادي راډیو ته ویلي چې تیر مازدیګر په جانخیل ولسوالۍ کې طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې په ځوابي برید کې وسلوالو ته مرګ ژوبله واوښته. د نوموړي په خبره په وژل شویو وسلوالو طالبانو کې د هغوی درې قمندانان هم شامل دي.
د پولیسو په ځوابي بریدونو کې درې مهم طالب قمندانان، مولوي حماد، مولوی سقراط او همدارس قماندان منک، د یو لس نورو خپل جنگیالی سره وژل شو. د دې ترڅنګ د شپې هغه مهال چې د وسلوالو غختل چې لسیمی د خپل وژل شوی کسانو جسدونه وباسي، پری هوای بریټ شوی چې دغه په فایل کې هم درې دیشتنه طالبان وژل شوی دي چې مجموعي شمیر یې څلور سبېختنه کیږي.
د پکتیکا د والی ویان په دې نشته کې د دوو افغان سرتیرو د ټپي کې دوه خبره کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تفصیل نه کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندهار ښار کې د یوې درنې موټر بم چاودنې مخه نیول سوې ده. د دغه وزارت پر ویپاڼه راغلی چې وسلوال مخالفینو په مازدا ډوله لارې کې 4000 کیلوګرام چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو چې هدف ته تر رسیدو دمخه نن د پولیسو لخوا د کندهار د 15مې حوزې په مروتاتو کې ونیول سول. د وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې برید هدف د کندهار د ملي امنیت ریاست وو. د اعلامیې له مخې پولیسو دوه تنه د دې پیښو په تړاو نیولي دي. تر دې وړاندې د کندهار امنیه قمندان تادین خان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې په کندهار کې په 15000 کیلوګرام چاودیدونکو موادو بار لاري نیول شوی ده. په روزګان ولایت کې د سیمه ایزو پولیسو یو سرتیری د خپلې پوستې قمندان او د ملي اردو یو سرتیری په ډزو وژل. د پیښې نن سهار په ترینکوټ ښار کې شوې ده. د ترینکوټ د لومړۍ حوزې قمندان نظر محمد ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکی د تیښتې پر مهال د پولیسو لخوا وژل شو.
دا پیښه خود رقم د خیزش نفر و هغه خپل قمندان د پوستې مغه وشتې دي. یو د نوردو نفر شهید کړی دي او یو نفر زما خپل سرباز چې ټپی دي. نو دای د ټوپ حالات کې و چې بیا په پم کې دی راګیر شو، په پم کې دی د مابین والله کوله غړځنی.
د ولایتي روغتون مسولین وایي چې د یادې پیښې څلور ټپیان روغتون ته وروړل سوي دي چې درې پولیس او یو ملکي وګړی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کس په کومې ډلې پورې اړوند و که څنګه، او د دې پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. زموږ اخلاص د راډیو اوري. د مسکو پولیسو د کرملین د سیاسي مخالفینو له لوري د یوې مظاهرې په درشل کې 200 کسان نیولې دي. د روسیې په پلازمینه کې د همدې مظاهرې له کبله چې له وړاندې اجازه نه ده ورکړل سوې، د پولیسو حضور ډېر سوی دی. روسي چارواکو د شاري شورا د انتخاباتو لپاره پر هغو سیاسي کاندیدانو چې د کرملین د تایید وړ نه دي فشارونه ډېر کړي دي. ټاکل سوی دا انتخابات په سپتمبر میاشت کې وسی. سره له دې چې د کرملین یو عمده مخالف الکسی ناوالنی په حبس کې دی، خو د مظاهرو تنظیمونکو ژمنه کړې چې نن د مسکو سړکونو ته راوځي. دوی وړاندوینه کړې چې په نننیو مظاهرو کې به د خلکو ګډون د تیر اونۍ تر مظاهرو ډېر وي. په هغو مظاهرو کې تر 20,000 ډېرو کسانو ګډون درلود. الکسی ناوالنی چې د چهارشنبې په ورځ د قدم وهلو لپاره له خپل اپارتمانه بهر وتلی و، ونیول سو او له دې کبله د دېرش ورځو لپاره حبس سو چې خلک یې د اجازې پرته مظاهرو ته رابللي وو. او په ایران کې د روسیې د سفارت استازي د ایران له لوري د برتانوي تیل وړونکو کښتۍ د درې تنه روسي عملیې سره ولیدل. انټرفاکس خبري اژانس نن دغه سفارت د یو کارکونکي اندری ګانین کوله قبل راپور ورکړی چې وایي د برتانوي کښتۍ د روسي عملیې روغتیایي وضعیت ښه دی او اوس هم په کښتۍ کې اوسي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیونه باوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان حکومت وایي د اګست په میاشت کې به د سولې لومړنۍ هوکړه نهایي شي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې کړي. په اړه به یې تفصیل ولرو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که د جمهور ریاست نماندان خپلې پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسیونونو ته رپورټ ورنه کړي، له نقدي جریمې سربیره ممکن له انتخاباتو وایستل شي. دا موضوع هم په یو رپورټ کې څېړو. له دې به مو هم خبر کړو چې د ولسمشرۍ د نماندانو او مرستیالانو لپاره د کورنیو چارو وزارت 50 زغرګاډي او نور وسایل ورکړي دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر وایي د وزارت د خپلواکۍ د سلمې کالیزې د لمانځلو په پار په ټول هیواد کې 100 دیني پروګرامونه په پام کې نیولې دي. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. افغان حکومت وایي د اګست په میاشت کې به د سولې لومړنۍ هوکړه نهایي شي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دغه هوکړه لیک د لاسلیک کولو وخت دقیق نه دی معلوم چې د اګست په 14 به لاسلیک شي او که په 23. په ورته وخت کې نوموړي دا هم وویل چې د سولې د عالي شورا دارالانشا د ولسمشر د یو فرمان له مخې لغوه شوې او چارې به د سولې لپاره د دولت د وزارت لخوا سنبالیږي. خان محمد سین د کابل په استډیو کې دی او نور تفصیل دروړي.
بله انسب، افغان حکومت وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د لومړنۍ هوکړې په اړه بحث کړی دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل، په تېرو 100 ورځو کې ښاغلي غنی او خلیلزاد 4 ځلې یو له بل سره خبرې کړي او د سولې د لارې او د سولې د نقشې په اړه مفصل بحثونه کړي دي. صدیقی وویل
روی نقشه رایسله صحبت شده و روی جزئیات مراحل مختلف این پروسه تمرکز اساسی نیست. روی تفاهم ابتدایی که صورت میگیره، روی زمان مشخص از او که اعلان میشه که من امروز مشخص نمیتونم بگیم که کدام تاریخ، آیا 14 اگست است یا 24 اگست است.
د صدیقی په خبره د سولې د مذاکره کوونکي پلاوی د ټاکلو په برخه کې هم پرمختګ شوی او تر راتلونکو 100 ورځو پورې به وروسته شي. ښاغلی صدیقی وویل د سولې د بهیر په جزئیاتو او د سولې د لارې پر نقشې د دواړو لورو یعنی حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ خبرې روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره اونۍ کابل ته راغلی دی. د ده له راتګ وروسته جمهوري ریاست اعلان کړه چې ښاغلی خلیلزاد به د لزوم دید له مخې څه موده په کابل کې پاتې شي. همداشان صدیقی د سولې عالي شورا په برخه کې وویل چې د دغې شورا د دارالانشا ریاست لغوه شوی دی. مخکې د دغې دارالانشا ریاست دا محمد عمر داوودزی په غاړه و، خو اوس محمد عمر داوودزی د افغانستان د جمهور رئیس او راتلونکو انتخاباتو ته د کاندید ښاغلي اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین مسؤول دی. بله انسب
ډیره زیاته مننه کوو سند صاحب. دوستانو په کابل کې د ازادي راډیو خبریال خان محمد سند و چې د ولسمشر د ویان صدیق صدیقی په څرګندونو خبر کړو چې ویلي افغان حکومت د اګست په میاشت کې د سولې لومړنۍ وبخې چې د افغانستان د سولې لومړنۍ هوکړه به د اګست په میاشت کې نهایي شي. ښاغلی صدیقی دا هم ویلي دي چې د ولسمشر د یو فرمان له مخې د سولې د عالي شورا د دارالانشا لغوه شوې ده او چارې د دولت د وزارت لخوا سنبالېږي. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د ولسمشری د انتخاباتو او د ولسمشری د څوکۍ د کاندیدانو د امنیت په اړه، د ولسمشری د کاندیدانو او مرستیالانو د امنیت لپاره د کورنیو چارو وزارت نږدې 50 غرګاډي او 900 پولیس ګمارلي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو د امنیت ټینګښت د انتخاباتو په بهیر کې د دوی له لومړیتوبونو څخه دی. ټاکل شوی چې سر له سبا د ولسمشری 13 نوماندان تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي سیالۍ یا کمپاینونه پیل کړي، خو یو شمېر نوماندان بیا د مرمۍ ضد موټرو د ویش په څرنګوالي هم نیوکې لري. فیروزه عزیزی له کابل نور تفصیل راکوي.
د انتخاباتي سیالیو د پیل لپاره تر یوې ورځې کم وخت پاتې دی او ټاکل شوی چې د ولسمشریزو انتخاباتو 13 نوماندان د خپلو انتخاباتي مبارزو په پیل سره د ولسمشری د څوکۍ لپاره سیالي وکړي، خو هغه څه چې مهم دي د دغو انتخاباتو د نوماندانو د امنیت ټینګښت دی. د افغانستان د اساسي قانون د 16مې ماده د 6م بند له مخې که د دغو نوماندانو له ډلې هر یو یې درایور کولو د لومړۍ یا دویمې دورې او یا هم د انتخاباتو وروسته یا د پایلو تر اعلان مخکې وفات شي، مجدد انتخابات به ترسره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هر نومان او دوه مرستیالانو د امنیت د ټینګښت لپاره درې زرهي موټر ورکړي دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه موټرو د ویش ترڅنګ ځانګړي امنیتي تدابیر هم نیول شوی دي.
موږ ورته موټرې ویشلې دي. هر نومان ته یو زرهي لند کروزر او یو هایلکس ویشل شوي. البته دای د مرستیالانو لپاره هم دي. دغه شان د نوماندان لپاره 900 ساتونکي هم توظیف شوي دي.
خو یو شمېر نوماندانو تر دې دمه د دغو موټرو له اخیستلو ډډه کړې ده. شهاب حکیمی وایي د زرهي موټرو تړون له یو داسې شرکت سره شوی چې چلوونکي یې د استخباراتي بنسټونو له فلټر نه دي تیر شوي، خو د کورنیو چارو وزارت دا خبرې ناسمې بولي او وایي چې د دغو موټرو ټول چلوونکي د کشفي او استخباراتي بنسټونو له ضربین نه تیر شوي دي. ښاغلی حکیمی د امنیتي محافظینو رسیدل او ځینې تدابیر مني.
تر ننه مو په بشپړ ډول څه نه دي اخیستي، خو پیل کړي دي چې تر دې دمه یې 15 سرتیري راستولې دي. وایي چې 40 نور کسان هم راستوي او بل دا چې زموږ د کور شاوخوا د امنیتي استحکاماتو له اړخه ورته تدابیر نیولې دي.
په دې ډله کې داسې نوماندان هم شته چې نه غواړي د کورنیو چارو وزارت ساتونکي امنیت ونیسي. حکیم تورسان وایي د هغه د انتخاباتي ټیم وړاندیز دا دی چې هغه کسان چې دا یې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته ورپېژني د محافظینو په توګه ورته اسانتیاوې ورکړل شي، خو ښاغلي تورسان د مرمۍ ضد موټر ترلاسه کړي دي.
موټر صرف دو هراده تا هکنون بر ما داده
تر دې د مې وازي دوه را دي موټر راکړی شوی او د پات نور ژمنه هم را سره شوی چې خاینن یا سبا راکړی شي.
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ سیالي د یک شنبه په ورځ د 10 میاشتې په شپږمه نیټه پیل شي. تر دې وړاندې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو اندېښنه خوده لوي چې د امنیت د نشټوالي له امله نشي کولای چې د افغانستان ټولو سیمو ته خپل انتخاباتي پلانونه ورسوي. خو د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتي سیالیو لپاره د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د کاندیدانو د امنیت د خوندیتوب په موضوع جدي ټینګار کوي او وایي که دې موضوع ته سمه پاملرنه ونه شي ستونزې به رامنځته شي. یوسف رشید د دغه بنسټ اجرایوي مشر.
د دې د تقریزو نمندانو او د دې ټیکټونو مجبور کې هغه امنیت باید پاملرنه وکړي چې خدای نه خواسته کوم حادثه پېښ نه شي. که چېرته دغه موضوع پېښېږي خصوصا د ټاکنو ورځو وروسته د قانون مطابق د کېدای شي دغه مراحل ټول سره بېرته پیل کړي.
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي حکومت باید امنیت جدي ونیسي، ځکه د دوی په باور دا مهال د انتخاباتو د پروسې پر وړاندې تر ټولو ستره ستونزه د امنیت نشتوالی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د انتخاباتو د کاندیدانو په تړاو یوه بله موضوع او هغه د دوی د پانګو د ثبتېدو ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که د جمهوري ریاست نماندان خپلې پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسیون ته رپورټ ور نه کړي، په نقدي جریمې سربېره ښایي له انتخاباتو حذف شي. ټاکل شوی چې سبا د جمهوري ریاست د 13 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شي او شپېته ورځې دوام وکړي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټولو کاندیدانو خپلې پانګې له دوی سره ثبت کړي او د انتخاباتي سیالیو د لګښت رپورټ ورکولو په اړه ورته سپارښتنه کړي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوري ریاست ټولو کاندیدانو ته خبرداری ورکوي چې که خپلې پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسیون ته راپور ور نه کړي، له نقدي جریمې سربېره به ممکن له انتخاباتو حذف سي. د دغه کمیسیون منشي ویان قاسم الیاسی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې غړې خبري ناستې ته وویل چې کاندیدان باید د خپلې پانګې د ثبت سربېره د کمپاین پر مهال د مالي سرچینو د ترلاسه کولو په اړه هم د انتخاباتو کمیسیون ته بشپړ او شفاف راپور ورکړي.
کاندیدای محترم دارایشان ثبت باشد؟
د کاندیدانو پانګې باید ثبت وي، میاشت په میاشت باید راپور ورکړي. په کمپاین کې ورته له مخکې ټاکل شویو پیسو د زیات لګښت حق نه لري. له حقیقي شخصیتونو څومره مرسته ترلاسه کولی شي باید راپور ورکړي، کنه جریمه لري.
له انتخاباتي مرحلې سره سم ټاکل شوی چې د یک شنبه په ورځ د جمهور ریاست د 13 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شي او شپېته ورځې به دوام وکړي. تر هغې وروسته 40 ساعته د سکوت پړاو او بیا به د میزان په شپږمه نیټه انتخابات ترسره سي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست ټولو کاندیدانو خپلې پانګې له دوی سره ثبت کړې دي. د دغه کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست زبی سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولسمشرۍ ټاکنو ټولو نماندانو د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره خپلې پانګې ثبت کړې دي او په دې اړه مقررې شتون درلودو. هر هغه څوک چې غواړي ځان نوماند کړي هغوی باید خپلې پانګې ثبت کړي. له دوی سره د هغه پورمې مخکې شریکه شوې او ټولو بېرته د خپلو پانګو په اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دقیق او کره معلومات ورکړي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له انتخاباتي کمیسیونونو سربېره له مدني بنسټونو، رسنیو، حکومتي اړوندو ادارو او نړیوالو مرسته کوونکو او د څار له بنسټونو غواړي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ښه او شفاف ترسره کېدو او بریالیتوب لپاره په ګډه لاس په کار شي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وک درشری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دا خپلواکۍ د منځلو او ارزښت په تړاو خبرې له جمعتونو او دیني عالمانو څخه. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وایي دغه وزارت د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د منځلو په پار په ټول هیواد کې 100 دینی پروګرامونه په پام کې لري. عبدالحکیم منیب پر دیني عالمانو غږ وکړ چې په دې تړاو په خپلو خطبو کې خلکو ته معلومات ورکړي. خاطر پردی اصلاح کابل تفصیل لري.
ساختن یک افغانستان مسلمان متدین متعهد.
دنیا لمان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمي کالیز د نمانځنه لپاره سره راټول شوي. د غونډې ته چې د شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه، د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب هم ورغلی و. د افغانستان پر ټولو علماو غږ وکړ چې د غازی امان الله خان هغه کارنامې چې افغانان خپلواکۍ ته ورسول د خطبو پر مهال په جماعتونو کې بیان کړي.
زه د ارشاد حج او اوقافو د وزارت په ټولو خطباو، امامانو او رؤساو او علماء کرامو باندې غږ کوم چې د ازادۍ د فکر د حمایت په خاطر د استقلال د درس په خاطر زه به خواهش وکوم له ټولو علما کرامو چې په راتلونکو جمعو کې د استقلال په مناسبت باندې خطبې ولري.
ښاغلی منیب دغه شان په دغه غونډه کې د افغانانو د یووالي په موضوع هم ټینګار وکړ او په دې برخه کې هم د دینی عالمانو څخه د تبلیغ او همکارۍ غوښتنه وکړه. د اسد یزمری د میاشتې 28مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځ ده چې هر کال ورنه په پلازمینه کابل او بیلابیلو ولایتونو کې په دولتي او غیر دولتي کچه نمانځنه کیږي. سکال بیا ویل کیږي چې دغه ورځ د سلمي کلیزې په مناسبت د نمانځنې پروګرامونه بیلابیل یو څه پراخ او شاندار دي چې تدابیر ورته هم نیول شوي دي. که څه هم یو شمیر دیني عالمان د خپلواکۍ د ورځې له نمانځنې سره فکر جوړ نه دي او په دې اړه یې ازادي راډیو ته څرګندونې درلودې، خو یو شمیر بیا سږ کال د دغه جشن د نمانځلو په تړاو د حکومت د تیاریو اقدامات ستایي. دیني عالم محمدي ګل محمدي د خپلواکۍ ورځې د نمانځنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا خو ډېر بهترین کار دی، زموږ ویاړ دی، زموږ افتخار دی چې هر کال دغسې علما او عوام خلک چې کوم زموږ رعیت دی او عوام خلق دی حکومت دی ټول په دی خبره کې شریک شي او دا خدمتونه فخر دی او افتخار دی چې موږ دې کې شرکت کوو. هر کال بلزل کیږي دی ډیر بهتري کار
دی. یادونې د جپا افغانستان کې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول ملي مسایلو کې د دینی عالمانو رول ته تل په دننسترګه کتل شوی او د جمعهتونو خطبو لارې د دوی لخوا پر یادو مسایلو خبرې کولو د خلکو په ذهنونو ژور او مثبت اغیز درلودلی دی. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دا اوروزګان په مرکز ترنکوټ ښار کې د پولیسو په لیکو کې یو نفوذي کس د یوې پوستي کمانډان او د ملي اردو یو سرتیری وژلی. د اوروزګان ولایت سیمه چارواکي په ترنکوټ ښار کې نیم ساعت جګړه د وسلوال تراګر او د پوستي کمانډان او د ملي اردو د سرتیری په وژل کېدو سره پای ته ورسیده. د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت له اوروزګان نور تفصیل راکړي.
چارواکی وایي د وسلوالو طالبانو یاد نفوذي کس چې د محلي پولیسو په لیکو او پوسته کې ځان ځای پر ځای کړی و، نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د ترنکوټ ښار په زړه یعنی د منار په څلور لارې کې په ترنکوټ ښار کې پر خپل کمانډان او د ملي اردو پر سرتیري د ټوپک خوله راواړول او په ډزو یې وویشتل. چې وروسته په سیمه کې نورو امنیتي سرتیرو پر دغه نفوذي وسلوال طالب چې د تیښتې هڅه یې کول برید وکړي چې یادې جګړې نیم ساعت په ښار کې دوام وکړي. د لومړي امنیتي اوزي کمانډان نظر محمد په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې نفوذي کس کم عمره هلکو چې د پولیسو لخوا ووژل سو. نوموړي وایي په یاده جګړه کې دوه تنه نور هم ټپیان سوي چې یو پولیس او بل هم ملکي کس و.
دا پیښه خو دا رقم د خیزش نفر و، هغه خپل کمانډان د پوستې مغه وشتي دي، یو د نوردو نفر شهید کړی دی خدای دې وبخشي، او یو نفر زما خپل سربازو چې ټپی دی. نو پیښه دی د ټوپ آلات کې و چې بیا په پم کې دی راګیر سو، په پم کې دی د مابین والا کوله غړځنی و.
د ولایتي روغتون مسولین بیا وایي چې د یادې جګړې له سیمې ورته څلور تنه ټپیان روړل سوي چې په ټپیانو کې یو ملکي او درې پولیس و. د یاد روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې د ټپیانو روغتیایي حالات سم دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په خوست کې د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د 230 نو پروژو کار پیل کړ. نجیب الله لوخیه لپاره تفصیل راکړي.
په خوست کې د سلو خوانځیو د ودانیو د جوړولو د کار د پیلېدو لپاره مراسم
د یاد ولایت د لکنو په سرحدي سیمه کې نیول شوی ول. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د همدې مراسمو په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې یوازې 40% ښوونځي ودانۍ لري، چې د دې 100 ودانیو په جوړېدو سره به 30% نور ښوونځي هم له اساسي ودانیو برخمن شي.
د دې سره په مجموع کې 80% کېږي، خو تمرکز په هغو ولسوالیو دی چیرې چې نجونې زده کړو ته د تعمیرونو له امله لاسرسی نه لري. په دې سره به موږ وتوانېږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کړو، ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکوي.
د خوست د کلو پراختیا او بیا رغونې رئیس عاشق الله اخلاصیار وایي د یادو ښوونځیو ودانۍ د ولسي تړون د اقرا برنامې په چوکاټ کې جوړیږي.
د اقرا پروژې په نوم سره په خوست ولایت کې د سل ښوونځیو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دغه سلو ښوونځیو باندې مجموعاً 500 میلیونه لګښت راځي. انشاءالله د شپږو میاشتو په جریان کې به بشپړ شي. هغه ولسوالۍ چې هغه پاتې دي هغه هم په پلان کې شامل دي.
د محمد رؤوف په نوم د لکنو د لیسې یو ښوونکی هم وایي چې مخکې به یې زده کوونکو د ونو او دیوالونو سیوري ته درسونه ویل، خو په دې سره به د زده کوونکو لپاره د سرپنا ستونزه څه ناڅه حل شي.
موږ دلته زیات شاګردان لرو، تاسې مخامخ وینئ هغه جګونه چې د لوندې ټفری دي، په دې ټفریو کې بودو برون ته نوسوي. نو دغه زده کوونکو د سرپنا په مورد به دغه مشکل یو څه ناڅه حل شي، خو نور هم غوښتنه ده چې موږ تعمیرونه جوړ شي ترڅو په مکمل ډول د ښوونځي د شاګردانو د سرپنا ستونزه حل شي.
د سید عبده په نوم یو زده کوونکی بیا د ودانیو ترڅنګ د درسي کتابونو کمښت، د منظم لابراتوار او کتابتون نشتون هم د زده کوونکو له مهمو ستونزو څخه بولي.
په مکتب کې یو غنی کتابتون تړتیا ده، لابراتوار شته خو په خاغې کې د زینو اړین وسایل نشته، چې دا هم یو جدي ستونزه ده. خدای وکړي چې مسول چرواکي زموږ د غوښتنو ته رسیدګي وکړي.
خوست والی محمد حلیم فدایی وایي د خوست هوا ګرمه ده، ګرمي باد او باران لري، چې دا حالت کله ناکله د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخوي. نو د ښوونځیو لپاره د معیاري ودانیو په جوړولو سره به د ښوونیز بهیر کیفیت ښه شي.
خوست هوا ګرمه ده، بارانونه زیات وي، نو چې کله ښوونکي او زده کوونکي یو مساعد کاري د زده کړې چاپیریال ولري، طبیعي ده چې له دې سره هلته د تدریس هغه چې کومه کیفیت ده په طبیعي شکل باندې هغه ورسره ښه کېږي.
په خوست کې داسې مهال سلو ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو کارونه عملا پیلیږي، چې له دې یوه ورځ مخکې د مرکز اړوند د ورغه کلي د ښوونکو په خارګوډي کې نږدې 250 ښوونکو لپاره د ځمکو د ویش بهیر پیل شو.
دوستانو زموږه غلا ساده رادیو ناوړی په بغلان کې یو شمیر هغه کورنۍ چې له پاکستان نستنی شوی شکایت لري چې د کورونو د نمرو د ورکړې شمنه ورسره شوی و کوم ځکینه دی ورکړل شوی. په بغلان کې د ازادي رادیو خبريال بشیر احمد غزالی په دې ریپورت کې موضوع له چارواکو سره شریکه کړی.
د پاکستان هیواد نه راکړل شوی مهاجر 300 کورنۍ دی چې د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې استوګنه لري. دوی وایي 300 کاله کېږي چې هیواد ته راستنه شوی، خو تر اوسه د هیڅ چا لخوا ورته پاملرنه نه ده شوې.
زه مورې سراج الدین میګم، مصر وادي سوي دي، حتی چې موږ د راتګ نه بعد موږ وزارت مهاجرینو ته تللي، هلته موږ ته فوق العاده امر راکړی دی چې تاسو ورسئ په بغلان ولایت کې، به تاسو ته پر کور باندې یو نمره به په کور باندې تاسو درکړي. موږ وزیر امر لا پلاس کې لرو، بیا هم موږ خپل د حق برخوردار نه یو. زموږ غوښتنه چې دوی څه ویلي دي هغه باید وفاو.
د دوی پر وینا ډېرې هغه کورنۍ چې د هیواد نه بهر په مهاجرت کې ښه ژوند درلود، خو اوس په خپل هیواد کې د ژوند له بد حالت سره مخ دی او خپل هیواد ته لاره تک پښیمانه دي.
نوم یې محمد عزیز هیلمند، د بغلان ولایت اوسیدونکی یم. د ځمکې وعده کړې چې وروره یو نمره ځمکې درکو، څو څه کورونه نه لري، هیڅ نو عمل تر اوسه هغوی په خپل وعدو باندې نه ده کړی. مهاجر ډېر زیات په مشکلاتو باندې اخته دي، وروره نه ځمکه لري نه سرپنا لري او نور سره حکومت کوم مرسته او همکاري کوي. دلته اکثره خلک اوس بیرته مجبور شوي چې لاړه پاکستان ته. اوس بیرته پاکستان د ځي ډېر په مشکل شرایطو کې هغه هلته زندگی کوي.
په بغلان ولایت کې د کډوال ریاست مشر شریف الله شفاق حمانی چې د هیواد ته د راستنه شوي مهاجرو لپاره لازمه توجه نه ده شوې دي.
هرشون بجای است. ما تو شهرک داریم، یک شهرک خوجلوان، شهرک دیگه در بغلان مرکزی هست. متاسفانه یا بدبختانه شهرک های ما توسط غاصبین حذف شده. از 14 سال به این طرف هیچ توضیحی در بغلان صورت نگرفته و ما تلاش داریم که این امی معزله را پاک بسازیم، زمین از نزد غاصبین بگیریم و به اختیار مهاجرین قرار بدیم.
ویل کېږي چې په وروستۍ اوسو کلونو کې د اټکل له مخې کابو 3000 مهاجرې کورنۍ د ایران او پاکستان نه بغلان ته راستنې شوې او د غرا سلګونه نورې کورنۍ د هیواد دننه جنګونه له امله بې ځایه شوې دي. بشیر احمد غزالی، ازادي رادیو، بغلان.
لا بشیر احمد غزالی په مننه په همدې رپورت سره د نیم ساته مازیګرنی پښتو خبری مجله پای ته رسیدي. په کې د خبرو شوو رپورټونو او مطالبو تفصیل هر وخت او هر کله زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې کتلی شي. فرشته نگاه سټډیو ته راغلی ده او په بل نیم ساته خبری مجله کې دا در سره ده.
تشکر اجمل.